سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په کونړ کې هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په وروستیو کې د پاکستان له لوري په بریدونو راکټي بریدونه پرې شوي دي. نور مسائل هم لرو، د کرونا ویروس د واکسین په اړه باندې به هم تازه جزئیات در سره شریکو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي دښمن د توغندو یو د بشټول لاري د وسلوالو د جګړې سیمه پراخوي. د ترکیه د وان شار په بو کې د مروشوی افغان کډوالو جسدونه سرلنن کابل ته انتقالي شي، او اروپای ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوی اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارډ ایرو ځانګړي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمد الله محب د پاکستان پولي ته نشته، د کونړ سرکانو ولسوالي ته ولاړ او پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي وی ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د بشټول لاري د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمد الله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم لنشته ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د بریډ لامل اوران شوې دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
حمدالله محب پرون په ننګرهار کې وو او هلته یې هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې ویل کېږي د دور بابا ولسوالي په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. ښاغلي محب وویل هر څوک چې دروازه جوړه کړي ورانه بشي. له بل پلوه د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتلو له امله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشه فاروقي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په معلومات نه لري. خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان سیمه ایز چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان په خوا توغندي ویشتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شوي افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر لنن شپې کابل ته لیږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل
نه وست افغانانو اشات پیژندل سوي دي، او په مجموع کې د نه پنځوسو سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا سوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د دوی اشات د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسی شي، څلور به بیا سبا ماښام، او لس نور د جمعې پر ورځ کابل ته انتقال شي. د جون په وشتمه د ترکیې په وان شار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي چې کښتۍ ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو، او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دغه خلک خو تلفات نشته لاره نه غوي د زونه کړی دي. د عامه خلک د ملي پولیس په کولاتل څخه اخیستي دي، غوي تخته کړی ده، دوی نه خبر نه یو تلفات لري کنه لري.
د کانتیوا دره سشکل د غوي په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نشدې شل کاله د طالبانو په لاس کې و. طالبانو د کانتیوا پر درې د تاسو جګړې پاړه سنې دی ویلي. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوی ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلس میچل چې د دې غونډې مشي کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
وی ډید اټ یورپ از سترونګ یورپ از یونایټډ
مش اپریکا وکړه. اروپا پیاوړې ده، اروپا یو موټی ده. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د وبش غړو هیوادو مشانو په بروکسل کې ومنله چې له هغو هیوادو سره به چې د کورونا ویروس له خاطر ځپل شوي دي د پورونو او بلایوس قرضونو په ډول مرسته وشي. په ورته وخت کې د مشانو د راتلونکو وکلونو لپاره د اروپای ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکه د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چرن له عمله قطع کړې دي. پامپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن تیره اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر له نوي کال له چین وانخلي. د سټر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پامپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. یو و سوال چې چاودیدون کې مواد ورسره دي د اوکران په شمال بيديس کې یو بس د لوڅک په شار کې له سورلیو سره برم تکړه دي. له سیمې څخه لغ پروشه یو تصویرونه ښکاری چې د لوڅک شار ته چیرمه یو بس درېدل دي او د دزو نقشې پرې ښکاری. خو تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د فولند سیمې د پولیسو ویان اولها بوزلوکوي وسوال شاوخه شل سورلی برم تکړه دي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدل دي. پولیسو په ټلیفون لدی ارغمل کوون کې سره خبري کړې دي خو تر اوسه د هغه د غشتنو پاره څه نه دی ویلي. پولیسو له خلکو غشتي چې سیمه پریشتي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و د هغو سیمو لیدنه وکړل چې هلته د طالبانو له لوري پرې راکټي په بخښنه سره د پاکستان له لوري پرې راکټي وریدونه شوي وو. ښاغلی محب وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي نو دا به یو خوب او خیالي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د محب د نننیو څرګندونو په اړه باندې معلومات نه لري او وروسته به بیا خپل دریس څرګند کړي. د هموري چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د حکومت یو طرح نن رات کړه.
ولسی جرګې په اکثریت رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کورونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجا د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي.
حکومت د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دغه بودیجا معرفي کړې و چې به وزلو ته خوراکي مرستې وویشیم. په دغه پروګرام کې به مو د نورستان د لاسي صنایعو یا لرګینو صنایعو په اړه هم تاسو ته راپور خپور کو. دوه نیس پروګرامونه هم لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و له هغه سیمې لیدنه وکړه چې د پاکستان له لوري پر راکټي لګیدلې وي. د پاکستان له خوا پر راکټي بریدونو کې د کونړ د مرکز او سرکانو ولسوالۍ اته کسان وژل شوی او یو لس نور ټپیان و. حمد الله محب نن په کونړ کې خبرو کې وویل چې پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي او هم به راکټي بریدونه بې ځواب پاتې نشي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړه یو راپور را لګلی.
د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځواب پاتې نشي او افغان حکومت د خپل خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي نو دا به یو خوب او خیالي.
خاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتک زمينه برابره کړې ده.
ظلم کوي دلته په خپل خاوره باندې انتحار او انفجار کوي دلته خپل مکتبونه او دکانونه خلکو کورونه ورنۍ او هلته دشمن ته د دې فرصت ورکړي چې موږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دې د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاس وهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ وسیدونکو بیوای په خاوره او کورونو یې له تیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوسټ توپچی او د نورو وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ سفرونه کړي، دلته خلکو سره د پاکستانی بریدونو د بندیدو او یا ورته د جواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستانی ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد اسف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستاني راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره د پلو راغلي دي مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بل دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي له دوړاندې هم ډېر مشران راغلي دي، دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستاني لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دې د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانین لمخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي، دغه مسلې ته د یو بنیادی حل پیدا کی. واځي دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غول او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچ.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د حمدالله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسداباد باندې کوم توپونه راوښتلي وو، په هغه کې نږدې شلو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلی وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یو ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو نه وشت ګولۍ راوښتلې.
و مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی و، هغو سیمو نه لیدنه وکړه چې هلته د پاکستان لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. تیره چهارشنبه د کونړ په سرکانو او مرکز اسداباد په څو سیمو کې د پاکستان لوري راکټونه ولګېدل چې پکې اته کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. ښاغلی مهیب ویلي وو چې د پاکستان دغه بریدونه بې ځوابه نه پاتې کوي. په همدې ارتباط مو د آزاد اروپا مشال راډیو له یو مشر خبریال احمد شاه اعظمي سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان دریځ څه دی، پخواني سیاستونه یې څو، له هغه به واورو.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان دي عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصلا پالیسی سټیټمنټ دی یا د دې کوم حکومتي تګلار دا غو بیا خبري. خو چې کله بیا ما پښتنه سره وکړه چې نیم سات وروسته زنګ درته و که یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلی چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس به خبري ښکارا کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلي. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ول، دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزی په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزی څخه خلکو غوښتنه وکړه چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې کچیر موږ ورته اقدام وکړو د کرشي هغه اړ تم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاواني سي. نو دا معنی دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خاتم پښتانه ولسی وګړي تاواني سي. نو دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د وسیبل دوره پیل شو، همدغه بریدونه دوام لري. د حکومت د خواسخه
پاکستان سیاست څه دی ولی د دغه سی بریدونو په خاطر غوي څه وای چې ولی دغه سی بریدونو
پاکستان کسم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه خو لدی وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرشیا غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي دوی تل ډیلری یا دوی مشران تل میشتي او له هغه ځای پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي نو دوی په دې خبرګون کې دغه راکټونه فایر کی یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اسلام پاکستانی وسلوال تل میشتي هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه مننه انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې یو کله نه کله داسي پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کوم مرکز چې دی
bale
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوی و یا څو ټپیان شو بریدو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجور سره چې دغه پوله لګیدلې ده نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دا سې بریدو نه
مننه کوم په خپله کې غواړم پوښتنه چې له پکتیکا را نیولې تر نورستان او کونړ پورې ډیورنډ فرضي کرخه چې دا په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزان تار یا تاسیسات جوړول راپورونه کیږي او ولسی خلک خبرګون خي د دې خوا پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغه سیمه باندې دا تاسیسات جوړوي
د پاکستان یو خدای حکومت تاسو د دریز وایم حکومت خدای وایل چې دا خواسخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته او سره افغان حکومت بیا دا ویل چې لدی غاړي وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي نو پاکستان د اشرف غنی او لسمشر اشرف غنی په تیر دوره کې دوی دغه سیمه خردار باندې کار پیل کړي چې ډیره برخه رسیدلې ده تکمل سوی ده ډیره لږ کمه برخه پات ده نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دا غتار او بل خو ولسی خبرګون دادی کده کرش دی غاړې ته پراته دي د پاکستان په خاوره کې دلته هم ولس په دې باندې خوشاله نه دی هغه نه غواړي چې دا سیمه خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي د خاتم تګ را تګ نو دوی لپاره لار ډیر وژدې چې کله غم یا شادي کې یو بل ته تګ را تګ سره
احمد شاه زمیو د آزاد اروپا مشال رادیو مشر خبريال دوی د پاکستان د چارواکو د ورستي سرګندونو جزئیات لمخ سره شریک کړل تاسو ازادي رادیو ته غوږی
راپور زموږ قضاوت تاسو
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس درلود په دغه کانفرنس کې ښاغلی صدیقی د افغانستان د سولې پر موضوع د کابینې یا د حکومت په جوړښت او امدارنګ د بیوزلو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروژې په اړه باندې خبري کړې دي د سولې په اړه ویلي دي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل مسولیتونه ادا کړي خو طالبان ورسته پاتې دي دا چې په نور موضوعګانو باندې څه ویلي او د سولې په موضوع کې جزئیات څه دي رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او همداسې به د ټلیفون په کرخه را سره خبري کوي او جزئیات براکې مهرباني
څنګه چې تاسو ته دا زادي رادیو ریډن کوته لکه مکه چې دا ونه وکړه چې د دې په خپل ونی زغونډه کې په صدورو درې صدورو موضوعګانو باندې خبري وکړې لومړی وویل چې د سولې په پروسه کې هغه مسولیتونه چې د افغانستان حکومت همدارنګ نړیوالې ټولنې ته ورګرځېدل هغه تر یو حده پورې بشپړ کړی دي همدارنګ مسولیت طالبان ته ورګرځي طالبان باید هم خپل مسولیتونه ادا کړي چې د دې څور چې په دې برخه کې ملي اجماع موجوده ده او رئیس د سولې د ملي مسالې له شورا سره مسلسله غونډې لري همدارنګ د کابینې په اړه وویل چې کابینې هغه کوم لیست چې د جمهور ریاست د عبدالله عبدالله لخوا سپارل شوی ده د وزیرانو په معیار برابر نه ده او په دې اړه باندې د عبدالله عبدالله ولسمشر غني ترمنځ غونډې روانې دي همدارنګ صدیق صدیقي وویل چې د ملي سرخان په نامه هغه پروژه چې د حکومت لوري وړاندې سو یو اونند افغانستان د ولسمشرګي له خوا رات سره یو ځل بیا په افغانستان پولیسګي باندې راغور چې دا ملي د سرخان د سره باید همکاري وکړي تر څو پورې ولس له دغه همکارۍ نه برخمن شي چې د خپل ځخې په خپل مطبوعاتي غونډه کې زیاتره موضوعګان په سولې را باندې را څرخېدل او د سولې په اړه یو ول چې طالبان له هم د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې لپاره یو تر هغه ځای ده خپل مسولیتونه نه ادا کوي چې د خپل ځخې په اړه وویل
د سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو خواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره دا ده چې طالبان هم خپل تعهدات خلکو ته وښيي.
زیاتره مسؤلیتونه د اداره امور سپارل شوي د رئیس جمهور لخوا ځینې صلاحیتونه. د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي ول چې دغه د رئیس جمهور د کارونو د کنیرلو همدارنګه د کارونو د
بلې ډیرو موضوعګانو ته دوی اشاره کړي دي. مننه چې راپور مو راک، بیا وروسته له تاسو سره بیا هم تماس نیسو او د راپور په هیله به یو. اوریدونکو، تاسو د آزادي راډیو خبري پروګرام اورئ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومت هغه طرح چې د ملي دسترخوان په نوم و او هدف یې له بېوزلو افغانانو سره مرستې وي، په خاص توګه باندې د خوراکي بستو د ویش په برخه کې، هغه طرحه یې رد کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلی دی چې د ولسی جرګې غړیو په دې اړه د حکومت څخه وضاحت غوښت او حکومتي چارواکي د دوی غونډې ته نه ورغلي. نو ولسی جرګې د دې لپاره چې د تیر په څیر د خبره د کرونا ویروس او نورو مسایلو په لپاره ځانګړې شوې پیسې د خبره لکه څنګه چې ضایع شوې، دا د دغو پیسو د ضایع کېدو مخنیوی کړی او دغه طرحه رد کړې ده. له کټوازی سره زموږ همکار خان محمد سیند مرکه کړي.
نن موږ په کولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار د سی تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالی مو راغوښته او خپل غونډې ته بنان وزیر د مالی رانغی او موین د مالی و اداري زدران صاحب تشریف راوړی وو. دا 243 میلیونه ډالر نه دي، 246 میلیونه ډالر د ملي سرخان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې مخبر شو له 246 میلیونه چې 6.5 میلیونه نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیونه د 6.5 میلیونه حکومت ترانسپورټ او د دوه برخو د پاره کړیو. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مساویبه دا اوس امضا کوم او لګم
کټوازه سب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولنه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډیر نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه یو زیربنایي پروژو باندې مصرف شي، چې تر څو یې په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي پوسترخان په نوم باندې اخیستل کیږي او بالاخره دا پیسې به لکه د کرونا پیسې شي، آی په مایل شوې، دا به مغه شي په مایل.
جناب کټوازه صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنگونو ځپلي، کرونا هم ځپلي، مهاجرتونو هم ځپلي، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولس غیرتي ولس ته په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپلو مټو باندې ځان ساتلی شو. د ولس غوښتنه له ولسي جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کیږي او څه اندازه به یې خلکو ته رسول کیږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کیږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
کټوازه صاحب، تاسو ته معلومه ده په هیواد کې خو کارم نشته او خلک هم مجبور دي، وږي دي، کومه بله لاره شته چې د سره مرسته وشي؟
موږ نورې بدیلې لارې لرو، له حکومت سره کار پې کوو. موږ غواړو چې د خپل ولس سره واقعا هم فقر اوج ته رسېدلی ده. حکومت خو هغه د خپل اعلان وکړو چې 90% په وطن کې فقر ده. دا د دې بدبخته حکومت له لاسه چې دی یوه نه کولای شوای چې 15 کاله وحدت ملي حکومت صحیح دوه سری حکومت و مخکې ویوړل شي. بیا اوس یې حکومت اعلان شوی ده په 3.5 میلیونه انسانانو کې، دوی 25-30 نفره وزیران نشي پیدا کولای. حکومت موږ ډیر ناچاره ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه پیسې تاسې هدف دا ده چې یعنی ولس غریب ته باید یو څه ورکړل شي، نو موږ خو د ولس له ادرس نه خبرې کوو، موږ دا پیسې دي په داسې زیربنایي پروژو مصرف شي چې ولس یې سل کاله ګټه واخلي، اما دغه پیسې که اوس په دې نامه راخیستل کېږي ولس ته ګټه نه رسېږي.
کټوازه صاحب، ستاسې د عمومي غونډې اجنډا همدغه وه؟
بله، نن د موږ د غونډې اجنډا دغه د ملي ستارخان په نوم باندې 2.5 میلیونه ډالر حکومت اعلان کړي وو، عمومي اجنډا همدا شی وه
او رد شوه. تشکر.
مانن
د ولسی جرګې د لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی خبرې مو واوریدې. آزادي رادیو ته غوښتو سم ورزو نورستان ته، له نورستان د آزادي رادیو خبريال روح الله انوري د لرګینو لاسي صنایعو په اړه باندې یو تفصیلي راپور را لیکل چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دو ویش کلن نعمت الله څټکه او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شوی او میخونو ډیر نور جوړ شوی دا شان نښانونه جوړندي، او د کارخونې په ځمکې بیا ګلکاری شوی میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وای غواړي لنیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندۍ وساتي.
دلته مونږ دا چې دا لوګو د افغانستان لوګو، دلته مونږ لوګو جوړو، میوادانی جوړیږي، داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي، دا 15,000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی، دا زمونږ د پوخانه، دا زمونږ د میراث ونې، دا پاتې شوی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دا کار به مختلف
د ترکانۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي، او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برسته، او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کوو دی لرګو، مخکې هم دا پالش کار کوو، نو مخکې کله کابل کې مو وغیرہ، مخکې پاکستان کې مو، په دا قسم مې زکړه پاکستان کې ده تقریبا. نو کار په دې مقدار باندې کوو چې څومره مونږ کولای شو، یو بیډم کوو، یو نیمه موږ، دوه موږ، دومره مقدار کې کار کار پورې فرق دی یار. تقریبا یو 500 روپۍ ګټو یار، الحمدللہ بس کیږي، پی گزارا پی کوږي، نه گزارا هو په لږ زورم نه کیږي.
دلته څوک دار کی دون کو لرګیو په بور او گردونو سپیر دی، او څوک هم په رنگ رنگ رنگونو لړل شوی، خو هر سړی په خپل کار بوخت دی، او هڅه ایدا ده چې په خپل کور کلی کې خپل بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کال کېږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران په خپل هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره خکولی انزورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړۍ وړاندې هم دود درلود، خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري، ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لړګي او جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې، او هیڅ چاته اجازه نشته چې لړګي او جوړ شوی توکي بل ځای ته یوسي، چې لامل یې د یاد برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه پورز ازادي راديو ته ویل
موږ نورستانيان نه کاغذ نه خصوصي ساتوري ک دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو موږ دلته چوکيانه دبل بيټونه او الماريد زين نور مسائل جوړو کچیر موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه د مسائل انتقال کو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنه حاصل د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي
د خاغلی فیزي خبرې ته په اشاره سره ک دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره خای درنګمال صوبت خان ماش هم لوړ شي خو ویره داد چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمينه برابر نه کړي
ازادي راډیو ته غوښتنې نورستان د لاسي صنایعو لرګیو په ارتباط مو مفصل راپور واورید وخت په افغانستان کې د مازیګر سلوري می بجې دي احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د پاکستان پولي ته نږدې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتولو لري د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د مړه شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سرلنن شپې کابل ته لیږدوي د چارواکو په وینا د نورستان مرکز پارون پر کانتی واده د طالبانو برید په شاته مول شوی دی د اروپای ټولنې مشانو د کرونا وایروس له امله درامنست شوی ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بسته موافقه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بورس جانسن سره نن وګوري او یو وسلوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکران په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره پرمته کړی دی
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ اوس د پروګرام دویم نیمای پیلو لمړی یو راپور د کرونا وایروس د واکسینو په اړه باندې او بیا دوه اونیز پروګرامونه هم لرو اونیز پروګرامونه مو نیمه نړۍ د خزو پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح پرونه راپور به دا وی چې د هغو 15 شرکتونو اساسي بچي د کرونا وایروس پر ضد واکسین جوړوي د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته د خپل تحقیقاتو په اړه معلومات ورکوي دا خبر نن د جولای په 18مه شنبه رويټرز اژانس خبر کړی دی جزئیات له فرشته جلال زی اورو
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه میلیارډونه ډالر ته واکسین د تولید لپاره لګولي او یو شمیر کمپنیو ته یې مالی مرسته کړې ترڅو د واکسین د جوړولو کار چټک شي د پنځو امریکایي کمپنیو استازي په د کانګرس کمیټې ته نن په دې اړه معلومات ورکوي چې ک واکسین له روسي پړاو هم وزي د څومره تولید لپاره تیار دي او د واکسین د ویش په هیر به څنګه تر سره کیږي روغتیاي څارونکو په دې باور دي چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو یا څو واکسینونو ته اړتیا ده کورونا وایروس په انسانانو کې د کووډ 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکې ده د دې ناروغي لکبله په ټوله نړۍ کې تر 600,000 زیات کسان مړ شوي په نړۍ کې نږدې 4.6 میلیونه وګړي په کورونا وایروس تر وسخته شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مايكل راين پرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل
It is good news. I mean, effectively, we have 23 COVID-19 candidate vaccines.
دای وای چی دا یو ډیر ښه خبر دی تر اوسه پوری په موثر ډول د کورونا وایروس لپاره درويشت واکسینونه کاندید شوی دی. نن یو بل واکسین هم د کلینیکی تحقیق په پړاو کې دی چې معلومات راغون شوی دی او د کاندید په توګه مخکې شوی دی. په همدې غونډه کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس د نړی پر سیاسي مشرانو ژغ وکړ چې د واکسین پر جوړولو دی باور وکړي د کورونا وایروس پر ضد درې واکسینونه تر نورو په مخ کې کلینیکی پړاوونه کړي او ډیر اغیزمن موندل شوی چې تاکسفورد پونټون یو واکسین هم پکې دی د واکسین د ابتدایي ازموینې چې د انسانانو پر وړل شوی پایلې پرون اعلان شوې خو باید ودل شي چې هغه واکسینونه چې په ابتدایي پړاوونو کې موثر ثابت شوي په انسانانو کې د اوږدې مودې معافیت رامنځته کولای شي او مسؤون دي کنه د اکسفورد پوهنتون کارپوهانو په راپور کې چې په لانست طبي ژورنال کې خپور شوی ویلي چې هغه واکسین چې دوی جوړ کړی او انسانانو ته پیچکاری شوی د انسانانو په بدن کې د مقاومت د پیدا کېدو سبب شوی او هیڅ ډول ځانګړي جانبي عوارض هم نه دي پېښ کړی هغه جانبي عوارض چې په ډیرو خلکو کې لیدل شوی یا کوم عکس العمل چې ډیرو خلکو د واکسین په مقابل کې شوډلې دی، هغه د سر درد او ستړیا ده. د واکسین د ازموینه د خلکو پر زرکسي زړه باندې چې د 1555 کلونو ترمنځ عمر لري شوې ده. پر ازمویل شوو کسانو لیدل شوی چې حتی تر واکسین دوه میاشتې وروسته یې هم مسؤلیت درلود. واکسین په دې کسانو کې د کورونا ویروس پر ضد داسې انټیباډي تولید کړي چې د ویروس مخنیوی کولای شي چې د انسان حجرې ککړې کړي. دې واکسین همداراز د انسان په وینه کې د سپینو کرویاتو ټي حجرې چې د ویروس پر ضد مبارزه کوي قوي کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغاني خزي د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبسین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمې جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمې جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شک چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او له بلې خوا هغو بې سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتې نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلې وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قی چی کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوختو. ایوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نهسته نه شپږ زره دي. اول مې نهسته شهید شوی، درې ماشومان ښه ده. نو ما خپل مشکلاتو مال کې دغه پنځه کاله کې زه خپله خیاطي کوم، هغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات راباندې راغی، نو اوس شکر خوشحاله یم. په دې هم شکر زه باسم سې خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کار ځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې، د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې من سره ډیر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضریږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نخلم، هغه مې خاون کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرا فکوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکټه شوې ده. وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې 6000 افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې یې تر ډیره حل شوې دي.
شکر سلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل پکاسه کار ناراضي استو چې خپل جون مختوړو او بچیانو ته رسیده کولای شو. دا مثال د کور سیدا درسونه ده، هر شي نه پر خیر رسیده کولای شو. بیا هغه د نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کار کوي زم کار کوم خپل جون به جوړ کړو. واړو په غاړه ده اوس نو مشر زوی مې هغه د 15 کلن دی، لور مې 12 کلن دی، یا یو بلې بیا 10 کلن دی، بیا وړ کې نو هغه د اته کلن نه دی. دا اله لري چې د خیره د خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږه است مونږه به مسؤلیت مې هغه چې زو اناش له د خیره په وظیفو شله مې هغه پوشي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوشي. دا باید هغه دی، دا باید خزه دې ملار شي کارو کې ناری
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړیږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا 15 میاشتې به کېږي ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچو چې یار موږ سره لکه خپل افغانان په کار بند شي، دا بیوی دا څوک چې بیوزله دي، او صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه وسم پایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ سي تقریبا یو رقم تمامي، ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سي، دې په خاطر باندې ما دا کارګا جوړ کړی ده. دلته یوازې خزی کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسوي، کله کله دولس کسان هم وي، خو لس کسو پورې کار موږ سره کوي. موږ د مکتبونو سره لیسو سره موږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب چې څومره شوینه دي ټول موږ ورکوو، او په دې کې پتلون سه مطلب یخنکاک سه ټای سوله او منوګرام سه. موږ انشاءالله غواړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو موږ شروع کار دی، انشاءالله موږ غواړو چې موږ سره ډېر کسان کار وکړي، او موږ د موسساتو نه هم خواهش کوو چې موږ سره څومره همکاري کېدلی شي باید موږ سره.
د مسلکي تولیداتو کارخونه او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي، خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده، در ځان قیمت وسیدین کیم. زه وایم کاش کی چې یو څوک پیدا شي چې د شوزو د پاره یو د کار زمينه برابر کړي.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو یم. د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خوسته برابر کی چې د خزل محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزل لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزل به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد دی، یو ته کوچنی اقتصاد وی او بلی ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکو غړی پکې رو لري. کچيري و کورنۍ خود کفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وګمې جبرخیل د اقتصاد د پوانزي ل رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ترا بولم.
کوم اوسنی شرایط کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر شي او د خزي په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسنی زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي،
او د دوی سو اخه ارزښتونه لري. هغه خويندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې کچیرته د کار زواک ولري یا ولتیای ولري استعداد ولري هغه یعنی شوق د ولري چې هغه کار وکړي. اول هغه د اقتصادي ارزښتونه لري ولې د دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لا سره وړي دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خد ژوند سهولت برابرې درې شي. دوهم دا چې کچیرته دوی ته د کار زمينه برابر شي که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو هر اداره ضرورت ته لري چې باغی کې نووري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په زین برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نووري په برخه کې نو دوی ته زمينه برابرول فرصت برابرول ډېر ډېر مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا مېرمنو ته ضرورت د دې شته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده دوی لپاره کې د کار زمينه برابر شي نو ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمينه باید په کومه برخه کې وي د خزو لپاره ځکه چې په افغانستان کې ډېرې خزي نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټول جذب کړي. نو که د کار زمينه دوی لپاره برابر شي حق باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمينه برابرول موږ دوی ادارې لرو یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې خزو لپاره د زمينه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومک کوونکی ادارې دي چې هغه باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي د خزو لپاره چې کار دغه برابر ترسره ورکړي. موږ په ټولنه کې دوه وخت خزې لرو مېرمنې لرو یو دا چې لوستې دي بل نه لوستې دي. خو کچیرته لوستې وي هغه سواد لرونکي وي هغه اکثره په خاراتو کې کافي کې روکو په خاراتو کې ژوند کوي او هغه نه لوستې دي چې دي هغه اکثره په اطرافو کې ده. خو د دوه لپاره پنګونه به توشي کچیر هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي په کلو کې ژوند کوي د زراعتي سکتور کې به تر سره پنګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو مالداري برخه کې هغه سره پنګونه وشي یعنی ځینې اوس په الحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پنګونه وشي. دا ډیر مهمه خبره ده یعنی ځینې برخو کې شته ده خو کله دې ته نور هم سرعت ورکړ شي د بلاخې وین. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسیدل چې د دې لپاره سړي خوني برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسیږي هغه کم بازار ته ارزه کیږي نو په ډیر په کم قیمت سره. خو کچیرته د یو برنامه جوړ شي چې د دې لپاره د خزو د ډیر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړ شي چې دوی ته څنګه کولای شي چې دین روب جوړ کړي یا د باغداري په غو کړم برخه کې چې دوی چې منی دی په سیمو کې مربا جوړ شي یا د سنورو برخو کې په زراعت او مالداري برخه کې چې هغه د دې مهمه خبره دلته د خزو غدم ذوق ده او ولتیای ده دا باید وکړل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې تبعیت پنګونه وشي د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشي بل دا د دې کاري فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشي. اخر خبره چې پنګونه ده هغه متشبثین ک کوچنی دي او ک لوی برخه کې پنګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خو غوریدونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ. کابل خار خو په دودونو او گردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتری کالی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکی دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړي او تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکا چی و شیبه می حمله یاد نه یوتلی او کله چی ملی شورا ته د رپورت لپاره لار شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للیوی زیاتره خبر اعلان وی دیوی خو ما سترګې د دې لپاره پټی کړی وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا خولې چیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسم کړم گرانی کاش کې می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خوله فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لک تر لگا د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای ستا د مینه ډیره سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نیوی پکی گرانی مینه هغه خوله فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کې له خولې وباسم شاید دا را جواب راکی او کې جواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبېږم له همدې عمله مې زیاتره وخت رپورت مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم ګرانی د اوس لپاره همدومره بس دی ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس لريږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جندگل رپورتی
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او کینه لري لیو بل سره قرارداد کړای وي نو ځکه خپل نسخه په میخي خط لیکي چې بل درملتونی ونه شي لوستلای لکه داسې
دغه نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ما ته راوړي چې ویګو
خ
دغه د ماینه خانه لاندې درملتون نه به واخلې
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې په څو ده ته ودرګه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای په څو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانې کېږي
تراکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي
ولی
ځکه چې په شفرې لیکلې هماغه د ډاکټر له ماینه خانې لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه څوک نشي لوستلی
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شو لوستلای
رښتیا هم څوک نسی لوستای ټول درملتون والا بے سواد دی
ډاکټر صاحب کې لګاسانه ولي کې څنګه بوي
اوس مې هم اسانه لیکلې ده بل چاره نشته یو اونۍ صبر وکړه
صاحب په یو اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي
پرهیز کوه نه زیاتیږي لکه مو وخت چې شفا درملتون یې تړلې ټول ناروغان هم دا کار کوي یعنی پرهیز کوي
فیسبوک خپل سیوره په مړیو ژوند یو هم خبر کړای دی کینه منی نو دا واوري
و
وزویا د مرجان دیمړه ده جنازې ته غوښتای
نه ورزم نور له مرجان سره مړه ژوندې نه کو
ولی وزویا مرجان څه کړی دی
ما ته معلوم دی چې څه کړی دی
خو ما ته موایا وزویا
زموره په دې خبرو پسې مګرزه سر دې نه پی خلاصیږي
زویا څه به درته ووایم خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه دا ښه کار نه دی
ښه مورې
د ټلیفون زنګ دې دی
ښه بلی وعلیکم سلام نه نه درځم بیا درته وایم مرجان د مړی ژوندی سړی نه دی نور مړی ژوندی نه ورسره کوم ښه زه در به شم خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم زه صحیح ده ښه وعلیکم سلام په مخه دې ښه
څوک وو
امید وو
څه ویل
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه
هو ورسه بده ده
دغه دی ورځم مورې
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي وایې مې درته
هغه دی مرجان راغی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ښه هغه ټوله ته په څه خفه شوی یې تر اوسه خو مې نه مړی در پریښی او نه ژوندی په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم
هو هره خبر په تفاهم حل کیږي باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو
حمید جانه تا به قاضي کړو د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه
ښه سمه ده خبره وکړه
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو
یو
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص
ښه نو اصلي خبره وکړه
د 20 ورځې کومنټونه کوم ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی او که دې کړی وي ووایه
ښه ته په دې خفه یې
ولې دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو
خدای دې نه کوي تاسو ته ډېر احترام لرم خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه
نو خوله خو لرې چې ووایې که دا نن هم حمید نه وکلک شوی جنازې ته نه راتلم سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموئ پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي به یې په هره خبره کې به دې منشن کوي خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي
ځا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي د سولې په بورد د سولې په شورا د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي خو دا ټول به د څو پیرلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي او په سلګونه امنیتي ځواکونه به د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست ته ننوځي او حمله پی وکی د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي لکه د سولې دفاع وزارت د سولې د کرنې وزارت د سولې داخله وزارت د سولې د تجارت وزارت او نور د ایلا لومړی دړي دنګ دی خبر خلاص شو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ هیله زرمتی او یاسمین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
پرنت
تخم وم نن گل یم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسرا پ بخت ری گم کل باد کل بارانشی کلور کے اس وزی گم خوز زم پ مخزما کودری گم اور کی گم جد رنگ پ جانور شم یو رنگین دا گوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے پساتی یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے خورے تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چه د علم پو جہان کے دو خیارو خاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرونو لیونے